دیگری آنسی.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې موزن ریاس نوري هر کلای کوم. د افغانستان مصالحې د ملي عالي شورا یو شمېر غړي چې نمونه یې د ارګ لخوا په نوي اعلان شوي لس کې دي، پر لوړ پوړو حکومتي چارواکو انتقاد وکړ چې په تیرو کې هم د سولې فرصتونه رامنځته شوي وو خو ورڅخه سمه ګټه پورته نه کړی شوه. د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د ترکیب په اړه چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به له څه ډول چلنجونو سره مخامخ وي د چارو له یو پوست رغږېدلي و. دغه راز به دا هم واورئ چې د اروزګان د ولایت د مقام دروازه یو شمېر هغو لاریون کوونکو وتړله چې له څو ورځو راهیسې د اروزګان کندهار د لارې په تړلو په غوسه دي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلیم محمد صالح دا خبرونه اوروي. چارواکي وایي په زرګونو کسان د عاشورا د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. پاکستان وایي په جنوبي وزیرستان کې د افغان کډوالو تګ راتګ یې منع کړی دی. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن تر 15 میلیونو واوښتې. چارواکي وایي په کابل او ولایتونو کې د محرم د لسمې یا عاشورا ورځې مراسمو لپاره یې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. په کابل کې د دیني مراسمو د امنیتي چارو د همغږۍ د عالي کمیسیون مشر محمد اسلم شیوانن ازادي راډیو ته وویل
د هېواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر لوړه همت او د ولسي رضاکارانو ځواکونو په همکاري چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ د کابل په سطحه فعال دي، امنیتي وضعیت کاملا کنټرول دی.
د کورنوي چارو وزارت، دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست 4000 کسان او 10000 ولسي رضاکاران یوازې په کابل کې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. پاکستان وی د جنوبی وزیرستان مرکز میرانشاه او دغه شهر لمنو ته د افغان کډوالو تګ راتګ منع کړی دی. پاکستانی چارواکي وی د پریکړې د محرم د لسمې عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کړی دی. پاکستان چې د فرقوي تاوتریخوالو پیښې پکې زیاتې کیږي، هر کال د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره امنیتي تدابیر سختوي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس میرانشاه ته د افغان کډوالو تګ راتګ د 2 ورځو په مخه منع شوی دی. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي 15 وسلوال طالبان په قلیکا ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د ملي اردو ویان حشمت الله احمدي نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبانو پر امنیتي ځواکونو حمله پلان کړی وي.
د دوی حمله د هوایي ځواک په ملاتړ د ملي اردو د اتل پرسونل لخوا شاندې کړی شوي. په نتیجه کې د طیب صابر د ډلې 5 تیرورست طالبان وژل شوي او په دغو ساحو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا د دوی 3 سمڅې هم ویجاړې شوي دي.
په بل خبر کې د کونړ ولایت چارواکي وایي په ماڼوګي ولسوالۍ کې د امن نظم پر پولیسو د ماین چاودنه سوې ده. دغه ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند فریدالله دهقانن سهار ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه پرون مازدیګر د پولیسو پر یوه ټانګ سوې چې په نتیجه کې یو پولیس وژل سوی او 2 نور ټپیان سوي دي. د دې پیښې په اړه د دولت کومو مخالفې ډلې تبصره نه ده کړې. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس مثبت پیښې نن یک شنبه تر 15 میلیونو واوښتې. د خبری اژانسونو په حواله د دغه وایرس مثبت پیښې په هندوستان کې په زیاتېدو دي. هندوستان چې د وګړو د شمیر له مخې د نړۍ په سطحه په دویم قطار کې راځي، په 4 ساعتونو کې د کورونا وایرس نږدې 8,001 مثبتې پیښې ثبت کړي چې بې ساري ګڼل کیږي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د مړو شمېر تر 3 لک او 3,000 او شتای دی. د بریتانیا او جرمنی په پلازمینو کې زرګونو خلکو د کورونا له کبله د لګېدلو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړې. د برلین په پرونی مظاهرو کې شاوخوا 8,000 کسانو ګډون وکړ چې دا له 3 میاشتو وروسته په دې ښار کې تر ټولو ستره مظاهره وه. د لندن ښار په مرکزي چوک کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شویو بندیزونو پر ضد د ازادۍ لپاره سره یو سی په نوم په لاریون کې زرګونو کسانو برخه واخیسته. د جرمنی په پلازمینه برلین کې پولیسو تر 300 زیات لاریون کوونکي نیولې دي. د مظاهرو ضد پولیسو د خلکو د حرکت د مخنیوي هڅه کوله او د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ د څه نا څه اخو ډب راپورونه هم ورکول سوي دي. په مظاهره کې داسې کسانو هم ګډون کړی و چې ادعا کوي د کووید-19 ناروغي یوه تبلیغاتي مسله او د کورونا وایرس توبه د خلکو د تیرېستلو تیوري ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په لویزیانا او تکساس ایالتونو کې توپان ځپلی سیمې وکتلې. ټرمپ پرون ویل چې له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره دغو سیمو ته تللی دی. د راپورونو له مخې د لورا په نوم توپان د پنجشنبې په ورځ په تکساس او لویزیانا ایالتونو کې 14 تنه مړه کړي او زرګونه نور له اوبو او برېښنا بې برخې سوي دي. ډونالد ټرمپ په اسیب ځپلو سیمو کې 2 ساعته تیر کړل. د ده انتخاباتي سیال جو بایدن ویلي چې که د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی سو له آسیب ځپلو سره به هر ډول مرسته وکړي.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان مصالحې د ملي عالي شورا یو شمېر غړي چې نمونه د ارګ لخوا په نوې اعلان شوي لیست کې د انتقاد د وبښې نن د عاشورا مراسمو ته په وینا کې انتقاد وکړ چې په تیر کې هم د سولې فرصتونه رامنځته شوي وو خو ورڅخه سمه ګټه نه ده پورته شوې. د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا ترکیب ته په پام هغه بل طالبانو سره د سولې په خبرو کې له څه ډول چیلنجونو سره مخامخ وي؟
مثلا فکری او عقیدوی لحاظ د طالبانو فکر او د دوی هغه عقیدوی طرز فکر دا هغه مستقیمه غټه مسله ده.
په دې اړه مو د چارو لوی او پوسر مرکه کړي د خوست دینی عالمان له ځایي چارواکو او امنیتي ادارو غواړي چې د ژوند خوندیتوب ته زیاته پاملرنه وکړي.
دا امنیتي او عدلي قانونو د شتون سره سره پرته له محکمې نه دیوبېګونه اساس ترور او وژنه د انارشیزم د رامنځته کېدو کولو معنا لري.
د اورزګان د ولایت د مقام دروازه یو شمېر هغو لاریونکوونکو وتړله چې له څو ورځو راهیسې د اورزګان کندهار د لارې په تړلو په غوسه دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې په هند کې د کورونا وایرس ورځنۍ پیښې په بې ساري ډول زیاتې شوې او په ټوله نړۍ کې بیا د کورونا د مثبتو پیښو شمېر له 25 میلیونه واوښت. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د نور بس دی اونیز خبرونه مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وازی اوریدل شي. لکه څنګه چې مخ په خبرونو کې مو اوریدل په کابل او ولایتونو کې د محرم د لسمې یا شورا مراسم پیل شوي او امنیتي چارواکي وایي چې دغو مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن د عاشورا مراسمو ته د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا یو شمېر غړو چې نمونه د ارګ لخوا په نوې اعلان شوي لیست کې دي په خپلو ویناو کې انتقاد وکړ چې په تیر کې هم د سولې فرصتونه رامنځته شوي وو خو حکومت ورڅخه سمه ګټه پورته نه کړه. نن د ویناوالو له ډلې یو هم د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی مشر کریم خلیلی او د غراز د اجرایه ریاست پخوانی مرستیال حاجی محمد محققو د نننیو مراسمو ته د غراز نورو لوړپوړو مشرانو هم یو لړ څرګندونې کړې دي. د موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړی دی. زهیر مل د کابل له سټډیو سره وصل دی. زهیر مل صاحب، معمولا په دغه سي مواردو یا په دغه سي مراسمو کې چارواکي یا ویناوال مختلفو د افغانستان مهمو مسلو ته اشاره کوي او په خپل ویناو کې هغه رابرسیره کوي. د کریم خلیلی او دغه راز حاجی محمد محقق په خپل ویناو کې چې نن د عاشورا مراسمو ته وکړي د سولې په ارتباط مشخص وویل.
نوری صاحب، دغه مذهبي مراسم کله یو اړخ په کې مذهبي برخې ته اشاره درلوده خو سیاسيونو له وخت په ګټنې د روان فرصت او د سولې پر روان بهیر باندې هم خبرې درلودې. د افغانستان د سولې عالی شورا په خوانی رئیس کریم خلیلی چې دارګ لخوا د ملي روغې جوړې په نوم لړ کې، البته د غړیو په نوم لړ کې هم نوم راغله دی، دوه مهم موضوعات ته اشاره وکړه. یو په تیر کې د سولې لپاره جوړ شوي فرصتونه اوس هم رامنځته شوي فرصتونه او یو یا خبر دا او کړه مال چې دا سول علي شورا رئیس او طالبانو سره په بیا لا بیلو زینو کې وکتل غونډه وکړي او د سولې په برخه کې د بین افغاني د خبرو د پایل لپاره یو اسانتیا رامنځته کړه چې هلمند ته اشاره وکړه چې د مولا حبت الله چې طالبانو د اسلامي تحریک مشر دی هغه ته د لیک نه ورسته دا توافق ترلاسه کړي چې په هلمند کې باید سره کینی. خو اما جمهور رئیس لدوی شل ورځې وخت وخت خو در حال کې چې لدی بس دوه کاله تیریږي تر اوسه پورې د افغانستان حکومت دوی طلب بای کو نه وایو. بالاخره اوسنۍ مسایلو ته هم اشاره درلوده چې اوس یو بل طلایي چانس د افغانستان د سولې په بهیر کې رامنځته شوی او باید ګټه ترې واخیستل شي. خو دا هم ویلي چې سوله د شاتک په معنا نه ده او که چېرې خلک اندېښنه ولري چې موږ به له طالبانو سره د سولې بهیر وروسته یو داسې وخت ته ورسیږو چې بیا به په افغانستان کې استبداد وي، ظلم به وسي، د خلکو حقوق به خوړل کېږي، دا په دې معنا نه ده. ده ویل که د سولې دا اوسنی فرصت څخه ګټه وانخیستل شي نو لویه جفا به شي وستي حکومت او دواړه ټیمونو ته چې اوس په حکومت کې سره شریک دي. دوی ویل چې سولې بهیر ته د ټیمي عینکو نه ونه ګوري بلکې په یو ملي دریځ باندې ورته وګوري تر څو پرمختګ رامنځته شي او روانه وینه بهیدنه ودرېږي. ویناوال بل هم محمد محقق چې د فاطمۃ الزهرا په مسجد کې ګڼو شي میشتو ته په چالت وینا کوله، هغه بیا د سولې په بهیر کې نوري صاحب دوه نظریات مطرح کړل. هغه د سولې لپاره سرې کرښې د یادې کړي چې یو یې د افغانستان اسلامي جمهوریت یاد کړ او بل یې د افغانستان اساسي قانون یاد کړ چې د سولې په بهیر کې به په دې دواړو باندې هیڅ ډول معامله ونه شي. خو د اساسي قانون په برخه کې ویل چې دلته تعدیل راتلی شي، اما د خلکو حقوق او د افغانستان اسلامي جمهوریت قابل د معاملې نه دی هر ډول په هر برخه کې. د دینه البته دفاع وکي او دا څرګندونه یې بیا خپل د شیر محمد عباس ستانکزي چې د طالبان لخوا د مذاکراتي پلاوي رئیس ټاکل شوی هغه ته په ځواب کې وی چې هغه په روسیو کې ویلي دي چې په راتلونکي خبرو کې به د افغانستان په نظام باندې یا د سولې په خبرو کې به په راتلونکي نظام باندې هم بحث وشي.
بله ظاهر مل صاحب، دواړه ویناوال د افغانستان د ملي مصالحې د ملي عالي شورا غړي دي. هغه لس چې د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا تیر ورځ د یو فرمان په ترڅ کې اعلان شو، تر اوسه پورې مو کوم عکس العمل درلودلی دی د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د مشر له لوري چې آیا دوی لپاره دغه لست منلو دی که نه؟
یو شمیر سرچینې چې سپیدار یا کزو وایم د ملي روغې جوړې عالي شورا چې ورته وسوایو هغه ته نږدې دي، هغه وایي چې دوی عکسالعمل لري پر دې لست باندې چې هغه شاید یو شمیر برخه کې عدم رضایت وي. خو ښکاره اوس د افغانستان د مخکنی ولسمشر حامد کرزي عکسالعمل رسنیو ته راڅرګند شوی دی. هغه ویل د یو فرد په توګه باندې د افغانستان د سولې له روان بهیر څخه ملاتړ کوي، خو په دې برخه کې به د هیڅ دولتي تشکیل برخه ونه اوسي. هدف یې همدغه نوملړ ته دی چې تیره شپه ارک پور کړه او ښاغلی کرزی د سیاسي شخصیتونو په لړ کې د دې شورا غړیتوب یو ورته ورکړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا هم ویلي چې تر لنډ وخته پورې، یعنې وړاندې چې مال دوی سره خبرې وکړي، ویل چې په لنډ وخت کې به دوی خپل خبرګون وښایي د دغه نوملړ په اړه باندې. یو شمیر مسایل شته چې هغه قابل د بحث دي او شاید عکس العملونه ولري.
بله زهید مر صاحب، له دې نه معلومیږي چې د ارګ او د سپیدار ماڼۍ کې ورته وایو د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د مشر ترمنځ د دغه لس په اړه تر اوسه پورې کوم هماهنګي نه ده شوې چې ارګ اعلانوي، یعنی تاسو له خبرو داسې ښکاري چې دوی عکس العمل ښیي.
بله بله، ښکاري چې په لنډو شیبو کې هم تر راتلونکي یو ساعته پورې به د ملي روغې جوړې شورا خپل دریز د دغه نوملړ په اړه باندې مشخص کړي او په ځانګړي ډول باندې په یو شمیر برخو کې به ملاحظې ولري.
بله امید ظاهر مل، تاسو نه مننه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني دی او فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم چې ارک پور کړی دی، په شورا کې نه میرمنې هم شاملې دي. د شورا یو شمیر غړي دولتي او یو شمیر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان د ولسمشر مرستیالان د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څیر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل دي. اسمت سروند د شورا د غړو د اعلان په اړه د چارو له نظر خاون آصف ننګ سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې د دې شورا د غړو د نومونو اعلان څومره اهمیت لري.
ما په نظر د هغه سپارل شویو اساسي وظیفو چې دغه شورا ته سپارل شوي دي درې وظیفې د دې لحاظه د ترکیب لحاظه یو جامع ترکیب ده تقریبا، یعنی مذهبي شمولیت ته، جهادي شمولیت ته، دیموکراتان ستا، دینی منورین پکستا، قومي ژبني ترکیب پکې څه او بل دا چې دولتي صلاحيت دار اړخ هم پکې شامل ده. نو د ترکیب لپاره ډېر څه ده او هغه وظایف چې ورته سپارل شوي دي ځینې خو یې ډېر اسانه دي چې په اسانه ترلاسه کېږي، لکه د مجمع عمومي رامنځته کول چې په هغه کې یو نه تشریح یو نه کټګوري خلک ورته ویلي دي شته بره ټولوي یو هفته وخت ورکړي. او هغه وظایف چې دایمي دي لږې بعضې یې چالش زادي، مثلا د سولې په اړه اجماع رامنځته کول البته ملي او نړیواله کچه، او بل د سولې بهیر په مخ وړل چې دا هم له جنجالونو ډک ده، یعنی کنه داسې مسالې چې ځینې د سولې د مصالحې لپاره د سولې لپاره ډېر زیات سخت مزلونه سته، یعنی ډېر درانه مزلونه سته، مثلا د سولې مذاکرات د هغوی اجنډاوي حاد مسایل نرم مسایل هغه مسایل چې په اصطلاح فزیکي اړخ لري، شروط شرطونه هغه شرایط او شروط چې معنوي اړخ لري، مثلا دا د فزیکي اړخوا د بندیانو رهایي ده او څه داسې اسانه مسلې دي، مثلا معنوي مسلې هم سته، یعنې ځینې وختو کې به د شورا له سخت مسلې سره مهمه کېږي، مثلا د فکري ناتوافقیو په برخه کې کار کول په مخ تلل، که مثلا دیموکراتیک ارزښتونه چالنج کېږي او داسې ډېرې مسلې دي، یعنې د دې شورا د مصالحې په مخ کې درانه مزلونه هم شته اسانه مزلونه هم شته.
اوس نو د خبرو لور ته یو لوی پرمختګ دا ګڼلی شو او د مذاکراتو نوبت دی، په مذاکراتو کې به لویه ستونزه څه وي؟
مګر په نظر باندې دوه برخې بحث ده په اصطلاح په اصولي لحاظ، یو هغه مستقیمې معنی دي چې د هغوی رفع کول به وي، او یو به غیر مستقیمې معنی وي چې د هغوی لپاره به کار کول وي. مثلا مستقیمې معنی چې دي د سولې لپاره هغه هم د مصالحې لپاره یو چالش ده، مثلا فکري او عقیدوي لحاظ د طالبانو فکر او د دوی هغه عقیدوي طرز فکر دا هغه مستقیمه غټه مسله ده چې دیموکراتیک اصولو سره ده، موږ دغه په اصطلاح رنګینې نړۍ سره د متضاد دي. جنگ چې ده په خپله چې دا اوس تاکید پې کېږي دوام یې او دا که جګړه نه وي خو طالب هم نشته، د دې ختمول دا مستقیمه معنی ده. مخامخ کېدل له حکومت سره لکه د طالبانو له اړخه چې دوی مخامخ سوي نه دي دولت، دا چې تعجیزي شروط کړي دا بله معنی ده، مثلا دا د جګړې لپاره ایدیولوژیکه توجیه چې د طالبانو لخوا وجود لري چې دا دوی جنگ ته جهاد وایي، د دې استقبال او له دې سره پر مخ تلل چې دوی اخته ورکي، او دا د منګه د ارزښتونو طرف چې ده چې دا په شل کاله کې کوم ارزښتونه لاسته راوړیم دي، تعلیم ده، دیموکراسي ده، پرمختګونه دي، د دغو منل په طالب باندې دا هغه سخت مستقیمه معنی دي.
د چارو د نظر خاوند آصف ننګو چې د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د ترکیب په اړه خپل نظر سره شریک او دا چې دغه ترکیب به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له څه ډول چلنجونو سره مخامخ وي، د سولې خبرې که په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
وړاندې اوري چې د ورزګان د ولایت مقام دروازه یو شمیر لارون کوون کو چې له څو ورځو راهیسې د ورزګان کندهار د لارې پر تړلو په غوسه دي تړلې ده، او د خوست دیني عالمانو له اندېښنو به هم خبر شي چې د خپل ژوند خوندیتوب ته ډېره اندېښنه لري. خو اوس اقتصادي خبرونه خان محمد سین وړاندې کوي.
سکل به د کندهار ولایت د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله 10% زیات شي. د افغانستان د کرنې مالداري او اوبو لګونې وزارت ویاند اکبر رستمی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سکل به دغه ولایت د انارو حاصلات 190,000 ټنو ته ورسیږي. د ښاغلي رستمی د معلوماتو له مخې تیر کال د کندهار د انارو حاصلات څه باندې 180,000 ټنه وو. د افغانستان د کرنې او مالداري او اوبو لګونې وزارت وایي د دغه ولایت د انارو د حاصلاتو د زیاتېدو لامل د انارو د نوو باغونو جوړول، د باغونو پالل او د نباتي آفتونو پر ضد مؤثره مبارزه ده. خود کندهار باغلرون کی وای که د میوه لپاره سړی خونی ولري او صادرات ته زمينه برابر شي دوی به نور هم و هسیږي چې د انارو د حاصلاتو زیاتولو ته هلې ځلې پراخې کړي. د افغانستان انار تر ډېره ځایه پاکستان، هندوستان، عربي هیوادونو او نورو ته صادرېږي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ بزګرانو د کوکنارو پر ځای د پنبې کښت ته مخه کړې ده. د افغانستان د کرنې، مالداری او اوبو لګونې وزارت وایي چې په چاربرجک ولسوالۍ کې د پنبې کښت پراختیا موندلې، حاصلات هم ښه شوي او ورو ورو به د کوکنارو د کښت ځای ونیسي. د دغه وزارت مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل اوس د چاربرجک ولسوالۍ په مورینګي، پدګي، خجو او یو شمېر نورو سیمو کې پنبه کرل کېږي او د دوی په خبره ښه حاصلات به هم ورکړي. دغه وزارت دا هم وایي په لسو ولایتونو هرات، سرپل، کندوز، بلخ، ننګرهار، تخار، سمنګان، جوزجان، بغلان او هلمند کې د پنبې د کروندو 1500 نمایشي ساحې جوړې شوي او له بزګرو سره به مرستې وشي چې د پنبې کښت نور هم مخه کړي. دغه وزارت وایي د هیواد په کچه هلمند هغه ولایت دی چې پنبه پکې ډېره کرل کېږي او تر ډېره ځایه پاکستان ته صادرېږي.
د ازادي رادیو لپی یو سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. مخکې دې چې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه ته دوام ورکړو، یوه نړیواله موضوع په هند کې د کورونا وایروس ورځنۍ پیښې په بېساري ډول زیاتې شوې. چارواکو نن د نږدې 9000 مثبتو پیښو د کورونا خبر ورکړی دی. له دې سره په نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر نن له 15 میلیون وګړو واوښت. اسدالله لودی نور جزئیات اوروي.
د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې لا هم په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 15 میلیونو کم ښیي، خو خبري اژانسونه ورسره یوه خوله نه دي. د رویټرز او فرانس پریس نننی ارقام ښیي چې په ټوله نړۍ کې د هغو کسانو شمیر له 15 میلیونو ختلی چې په کورونا ویروس اخته شوي. په ویروس د اخته شوو کسانو د مړینې کچه هم څه باندې 340,000 ته رسېدلې. په نړۍ کې دویمه درجه ګڼ نفوسه هیواد هند تازه د کورونا د زیاتوالي له ګواښ سره مخامخ شوی. دغلته نن د اګست په 1 روغتیا وزارت وویل چې د 24 ساعتونو په موده کې یې 88,001 پیښې ثبت کړي چې دې برخه کې یې نوی ریکارډ جوړ کړی. له دې وړاندې امریکا په ورځنۍ کچه د کورونا ویروس د پیښو د ډیروالي ریکارډ درلود. د کورونا ویروس د شمیرو د زیاتوالي له اړخه امریکا، برازیل او هند لومړی، دویم او دریم ځای لري. د هند حکومت د پیښو له زیاتوالي سره د هغه پروګرام د غځولو اعلان ته چمتووالی نیسي چې له مخې یې د دې وبا له کبله اقتصادي زیانمنو شوو سره مرسته کیږي. په جنوبي کوریا کې هم دا 18 ده چې له 100 ډېرې پیښې ثبتېږي. دغلته نن د 299 پیښو راپور ورکړل شوی چې یو څه زیاتوالی ښیي. دغه هیواد د اګست په 28 د دویم ځل لپاره د خپل منځي واټن تګلاره اعلان کړه. جنوبي کوریا کې کلیساوې، کلبونه، سرپټي لوبغالي او ډېر ښوونځي له مخکې تړل شوي او په عامه ځایونو کې د ماسک تړنه جبري شوې ده. په استرالیا کې هم د کورونا ورځنۍ پیښې زیاتې شوي او د یکشنبې په ورځ پکې د 114 هغو خبر ورکړل شو. دغلته ویکتوریا ښار د پیښو له زیاتوالي سره مخامخ دی، خو پلازمینه ملبورن کې بیا له مخکې د 6 اونیو ټول بندیز اعلان شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروزګان ولایت د مقام دروازه یو شمېر هغو لاریونکوونکو تړلي چې له 4 ورځو راهیسې د اروزګان کندهار د لارې په تړلو په غوسه دي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال هم دا شېبه شریف الله شرافت راسره وصل دی. شرافت صاحب، څه وخت د دروازه وتړل شوله او لاریونکوونکي څه وایي؟ ولې پر چارواکو په غوسه دي؟
ډېره زیاته مننه کوم صاحب. د اروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاچی له تېرې یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د ملکي دولتي کسانو تر څنګ د ملکي خلکو پر مخ هم وتړله. دغه لاره د پدې خاطر وتړل شو چې اروزګان خوراکي توکي بیخي اسمان ته وختل او ناروغانو په دغه ولایت کې تاوار کړه. نن سهار تقریبا 10 بجې د اروزګان کندهار بری لارې موټر چلوونکو او کښې موټر غټو موټر چلوونکو او کوچني موټر چلوونکو او دغه راز د ترینکوټ ښار اوسېدونکو خپل موټر راوسته د ولایت مقام په دروازه کې ودرول. دا اوس چې زه ستاسو سره خبرې کوم، فعلاً د ولایت مقام په دروازه کې اعتراض کوونکي د ولایت مقام مخې ته ولاړ دي او دروازه یې تړلې ده. دی وای تر هغه غلار اخلاص نه کړی تر سوچ د ورزګان کندهار لوی لار چی لچیرو څلو کول نه راځي سخت نام نه ده او دا غراز اوس لچیری ویونی راځي خپل طالبانو د ملکی خلکو پر مخه متړل ورته خلاص سوي نیو او چای نه یو خورل سوي
طالبانو څه ویلی ولې دا لار تړلې ده
شغلی نری صاحب موږ په سوال او طالبانو د ویان کاری څه کوم دي چې ځان د وسوالو طالبانو ویان مات کوي د دې سره خبرې کړې دي هم د غاری تړل کې ده ته ای دی خو لا ملیونه تر اوسه پوری نه دغه ته کړی ولی د غلار چې د ورګان ولایت خلکو لپاره د انسان د سیمه تیر حیثیت لري ځکه دغه ولایت ټول ولسوالي لري هم د څلورو کلونو رئیس تړلې دي د غلار هم دغه د وسو تړل سوچ په ورګان ولایت کې اوس مال چې د اړوالو سره مش خبرې کولې د یوې درې کډه به غوړي 1900 افغانۍ قیمت وو د غراز هر څه څو چند لوړ شوی دی د ناروغانو لار نه څه چې پر ځکه خپل خلاص زکه ترنکوټ ولایتي روغتون کې هغه امکانات نشته نو ځکه دلته په ډیر بد حالات کې جاو دغه مجبور خلونه د صبر کاڅه دا که سوچي د ولایت مقام درونه وټړل هم دا اوس ټول موټر کتاب د ولایت مقام مخې ته ولاړ دی او هیڅ یو چارواکي اجازه نور کوي چې ولایت مقام ته داخل شي دا هغه پرداسي محل تړل کیږي چې وستاو ورزګان ولایت لپاره نوې ټاکل شوی والی چې راځي او هغه بل مخکینی والی چې د کلن ماموریت پای ته ورسول وي وسنه علي راځي نو د همدې په خبرګون کې ترتوي چې د یوزل د ورزګان افدار د لارې غو مخري بیا دی ورسول ورګات راځي
بل کور ودان لترین کوټل ازادي رادیو خبري ال شریف الله شرافت له تاسو سره بیا هم تماس نوسو او د ورستي وضعیت په اړه به اوریدونکو ته معلومات ورکړي د خوښ دینی عالمانو په یو ناسته کې بیا له ځای چارواکو او امنیتي ادارو وغوښتل چې د دوی د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي دینی عالمانو دا هم وغوښتل چې مسؤل ادارې د هغه کسان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري چې دینی عالمان د حملو لپاره په نخښه کوي له خوست د ازادي رادیو خبري ال نجيب الله الخيل پرې رپورت لري
په خوست کې دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د دوی د ژوند خوندیتوب او هغوی ته د دینی علومو د تدریس لپاره آرام او مناسب شرایط برابر کړي د شنبه په ورځ د خوست د بیلابیلو سیمو دینی عالمانو او یو شمیر قومي مخورو خپل یادې غوښتنې په یو غونډه کې د خوست لوالي او نورو ملکي او پوځي مسؤلینو سره شریک کړي دینی عالم شیخ مولوي عبدالرحمن په غونډه کې ویل د اسلام د پیغمبر میراث تقسیم دی د خوست لوالي غوښتل چې ولسمشر تدا پیغام ورسوي چې کله 15000 بنديان خوشی کړل نو دا 300 بنديان دي هم خوشی کی ترسو بین الافغانی خبراتو ته لار خلاص شي
د پیغمبر میراث تقسیم ده څوک دې ری نه پلاړه چولې دي څوک دې سیاست پلاړه چولې څوک دې جهاد پلاړه چولې ځکه مخکې دې مدرسې پلاړه چولې هم دې کار ته نه دی هم دې ریښه دې جمهور ته خبر ورسوه تو خدای والی صاحب ای ولوسونو قومونو چې څنګه سره باندې خلاص په درې سو شل باندې وکړي
دینی عالمانو غونډې ته د دوی د اعتراضیه ناستې 15 ماده یې پریکړلې کوم ولست چې په هغه کې د افغان حکومت څخه د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه شوې وه مولوي محمد اکبر چې د ناست پریکړلې کولوس په کې راغلي چې د نافذه قوانینو پرانا کې هر کس د آرام ژوندانه حق لري چې د دا ډول شرایطو برابرول د حکومت دنده جوړیږي
هر دین عالم تاګون کوي او عام مسلمان دی واجب تبع په هیڅ حق لري چې فازان فازان کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي او دا ثابت ده چې هیڅوک هم نشي ترې تل کولای په هیواد کې د ټول قانونو په ځانګړي ډول د امنیتي او عدلي قانونو د شتون سره سره پرته له محکمې نه دیوبې ګناه اساس ترور او وژنه د انارشیزم د رامنځته کېدو کولو
بلوری ته د خوست چارواکو دینی عالمانو ته ډاډ ورکړ چې د هغوی ژوند خوندیتوب او د هغوی د ستونزو د رسیدو لپاره به لازم اقدامات وکړي د خوست د والی ویان طالب منګل دینی عالمانو سره د ځایي چارواکو د ناست په باب وویل
خوست والی ښاغلی محمد صدیق پتمن د علما کرامو سره په لیدنه کې د هیواد په جوړونه سولې او من راوستو کې د دوی رول مهم وباله او ویل چې ولایتي اداره به د دوی د حقونو په ورکړه او د امنیت په تامین کې لمړیتوبونه په ګوته او له علما کرامو سره په مشوره به د قانون سره سم د دوی وړاندیزونو ستونزو او غوښتنو ته رسیدنه کیږي
د خوست چارواکو د دې ولایت له دینی عالمانو وغوښتل چې د امنیت په خوندیتوب د امن پر راوستو د هیواد په جوړونه او د ولسی اول په ټینګښت کې هڅې وکړي چارواکو زیاته کړه دینی عالمان په افغانستان کې د روانو ناخوالو په مخنیوي کې خپل کوښښونه تر پخوا ډیر کړي
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق لوګر لیکلی باید نور د سولې د راتګ لپاره پلمې ونه لټول شي، باید اور بند وشي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی چې راځئ د سولې غږ د ولس لپاره د ولس په ژبه په رښتینې معنا بدرګه کړو ترڅو د واقعي سولې څښتنان شو. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلین لیکلي په افغانستان کې تر بل هر وخت جنگ زیاد زور اخیسته، حکومت باید طالبان و فاتح بندیان خوشی کلی چه ده سولی خبری جر پیل شی. ده او ساستو پیغامونه چه ده افغان بیسیمت سوات لشمیری لاری مراسته ولی کور موادان پیغامونه تل راسته و یا موگی هم تل در تا بخبرونه که لگه.
د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې د خزولو پر د ازادي